در استدیو با خود داریم. خوش آمدید سالوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوې سیمې برید کړی او دا سیمه یې نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. په اروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی ښځې وژل شوي او دوی ماشومان ژوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغو کسانو ازموینه اخیستل شوی او لازاد سیالی وروسته دغو پوستونو ته بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د قمندانانو د معرفی په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تک به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلی غنی له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې قمندانان د چارواکو وینا په یو رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې دوی شزي وژلې او دوی وړین جونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی چې د یو قومي مشر پر کور لګیدلې.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبده مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدل چې لامل یې دوی شتي شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونی زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یوه اعلامیه کې اعلان شوې او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلي دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزډ ورلد.
دا وایي موږ په قطبي کېدونکې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمېر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به ښودلی وي چې موږ هغه سینه یو. د یوه ملت په توګه کولی شو غوږ ونیسو او کولی شو بحث وکوو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لرې کړي. میرمن اردران 40 کلنه ده د دې ګوند د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوو نورو ګوندونو سره اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویمه مشره وه چې د دندې پر مهال ماشوم وزیږاوه. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تیر شپې له 200 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10 د اوربند لپاره د دوو هیوادونو مخکینی موافقې ته اشاره کړې ویلي دي چې دا اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند مودې په اړه څه ویلي؟ خو په مخکینی موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده 2.5 ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې 3 اونۍ پخوا پیل شوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونۍ مظاهره له پخوانیو هاخو وړه وه. پر ټلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولې دي. زمو شاخله آزادی رادیو آبری وسلوالو طالبانو لشکرګه ورسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه برید کړی. د کابل یو شمیر شاریان هیل لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د شار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانوت غشتل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خل ډیر شي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي.
په اورزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګ او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخښنه غواړم. له بدخشان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له 3 ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له 3 ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ور ونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمی ناحیه سقوط نه منی خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکی شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پرې شو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي. دوی تکتیکی شاتک وکړ. دا مهال دوه اب سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتم ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتم ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددی وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس څنګهرای کلیدی ما کې پیش نیروی امنیتی ما بود اونو به تصرف
هغه کلیدی څنګهرونه چې از موج امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ جوړ لاوشته د دوابې یا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی ځکه دا د شهر اړوند دی او هم له دغه سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی دا امکان ست چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارام کړي
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې دا محل د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او وویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هر ممکنه لارې ګټه واخیستل شي هغوی وایي شپه ورځ فزیکی او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ را تګ ورته ستونزمن شوی دی د کابل ښار اوسیدونکو قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي
غله پرانا ورځ کې راوځي لار نیسي د خلکو جیبونه تراشکي موبایلونه نغد پیسې وشکه اخلي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاسي
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د کورونا وایروس د بلی څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر دمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه ګڼي د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو چې ماسک نه کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلې کړي د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نښې درلودې
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثره مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبريږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده نو له دې لحاظه د دوی لپاره ډیر ضروري دی چې دوی باید ماسکونه وي
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګونې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولې. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آئین
دا د جمهوری سرمانو چې د لاجورد لاره، چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي، خو دا ټول سمبولیک کار وو. همدا اوس زموږ کارونه په ګمرکونو کې په ټپه او ولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت ته نوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دینه ز د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه چې تاسو وای دي زین تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دېنه بیا موسی
خغلی زکی کته هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه. خو ویل سره ل ډیر ستونزې په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ یاري کې جوړی کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړي ورکړل لپاره نه دي چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوه سید کیا سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیتي لارې د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شوی نه دي چې افغان سوداګر پر خپل سوداګریز توکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مشت کوچیان وایي 60% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په ښارګوټو بدلې شوي دي او له بلې خوا پر ډیورنډ کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي، مالداري به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچای وایي پر کوچیانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دی، چراګاګانې مو دغه دی نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کیږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولې دې پخې شي هغه ته مال نه نش کته کېدی، نو چې هغه ته نش کته باید د پاس دغه حکومت کورونه جوړ شي، ټیولونه جوړ شي، دغه جوړ شي، خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړي، دشت هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شي. په 100% کې 80% کم شوي ده، 40% پاتې دا چې ختم شون څه به.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډیورن کرخیا خوایې هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزې دوه تری راګرځولي او ورتلای نشي
مونږ باندې سرحدونه بند کسمې خارداري تیر کو زمونږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې مونږ په کې مالداري ساتلی اڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډه ستونزې دي
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشتې دي چې ډیری د ایمی استوګندي نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریبه ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوې ده په دې باندې ډیر په عجلې باندې کار روان دی په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه اویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویلکه کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کیږدی سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را ده چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسې ساتو ته اوشتی دی. په اورزګان کې کربنګر وایي د انارو حاصلات نیمایي ته راکم شوی دی. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کیدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دی. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیفولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې بځمکه د جوړ سوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنه هم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا پشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړه وی نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا او سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لویږي چې څلورم حصه دې له دروځي روغ انار خدای دې.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونو ځپلي، بلکې د انارو رسېدلي باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مو پکړې وه نو ګرد کول مو دغه ته امین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 40 تنه دغسې 15 دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو امین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته به ورسو. غواړو دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند په اړه دي د کریمولا په څیر د اروزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدو ورځو کې پوره سي. په اروزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اروزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر 200 افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیې به یې تر اوس لوړې وای. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر 6000 او 450 هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې 20% زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي، د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اروزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداری د اروزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا د مخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي، ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی له طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي. او عبدالله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي طالبانو په مقر ولسوالۍ کې ټول ښوونځي فلج کړي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه در واورو، د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان وی ګولې دوی ښځې وژلي او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارف وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسو. د نیوزیلند په پارلماني انتخاباتو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لکبله تاریخ جوړونکې شو. او د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. زموږ له آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر هغې فرانسې ته ځو. د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یوه ښوونکي وژل کېدل د دیموکراسۍ پر یوه اصل یا د بیان پر آزادۍ برید بللی دی. د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکی وړ مورس د یوه بریدګر لخوا په چاړې ووژل شو. دغه ښوونکی خپلو زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی. د آزادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی نوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یو څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د ډیموکراسۍ د یوه اصل یعنی بیان آزادي زده کړې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپوبلیک et fort de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغونکو ارکان او هغه کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله هیڅ کله او هیڅ کله به د ویری او وحشت لکبله لدې پشان نشو.
aucune terreur ni aucune intimidation.
د سامویل پاتی پونم بوتل وحکلان خوونکې د جمعې په ورځ د پاریس په یو څنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووجل شو. چارواکی وای د تاریخ او جغرافیه د غوون کی خپل وس د کوونکو ته هغه کاریکاتور خودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب وو. د غوون کی لوجلو لګروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په دازه هو واجه چې چاړه ورسره و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلی چې دغه پیخه به پر ملی یوالي اغیز ونه کړی او د خپل خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیخه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو اتلس کلان چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیخې په تړاو یې نه تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه نیا او ولس کلان ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکی پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تان دی چانگی درنو وریدون کو سلام. دا کرونا لوجه دا خوانزه یو اگده رخصتی پای تا ورسیده او طولز دا کون که اوز خوانزه یو تزی. دا دیوانه پا خبروانه که پا دی موضوع خبری که بو چه دا کرونا و با قرنطین او رخصتی پا خوانیز بهیر سه تاثیر کرده.
بیخی فاصله پیدا کرده. زی چه پختنه کم ایران پاتی سو ویراده.
دا خوانزه یو اگده رخصتی څنګه جبران کیدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا پنځه برخې ټولې په دې ځای کې داخلي دي.
او دا پوهنې وزارت د ناوخته پیل شوي ښوونیز کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوي دي، اتیا دقیقې دي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور او ورپسې د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو، خو پیل له راپوره کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او ښوونیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک یې مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې ښوونځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لرې پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډېر څه نه دي ویلي او اوس چې ښوونځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلې.
زه محب الله د اولسم ټولګي زده کوونکی، موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې را کړي هغه موږ ولوستل او هغې څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معارف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، برق شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې راډیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون له دې چې درس ولولي هغه خپلو کتابونه چې ورکړي هغې څخه استفاده کوله.
نوم ملیحه ده او درسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ باندې بیخي د درس فشار ډېر کړی ده. هر مضمون چې موږ دوه درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي، کارخانه کې غواړي او یا تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولای دواړه درس لګي وکړو. او دا زموږ لپاره ډېر ستونزمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یا څکو موږ باندې تطبیقوي.
ښوونکي هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دي ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي، پخواني درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډېر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه یې نه درلودل، نه یې واخیستي. مثلا ژمي کې خپله نه و راغلي، پارچې چې اخیستي و تلي و نه دي راغلي، کتابونه یې نه دي اخیستي. اوس چې زه ما خپله همدا اوس چې درس ورکوو، شاګرد حیران پاتې دی چې زه څه وکړم، دا څه شی دی؟ هېڅ په دې رخصتیو کې استفاده عروف البایب نه دي لیکلي، مګر میو تعدادو چې کار کړی دی هغې بیخ دي. ډېر زیات زیانمن شوي زده کوونکي، بیخي فاصله پیدا کړې ده. همدا اوس زه چې پوښتنه کوم ایران پاتې څه وایي را ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نصحت مني چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په ښوونیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وایي ښوونکي هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېز درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت همدا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي، زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکي څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ویل شوی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لیندۍ یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځیو ته ځي او له ژمنۍ رخصتۍ وروسته به د کب یا هود میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي، چې د غبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کېږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوي دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي. خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي. په اوسمهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونو روزنو کې دغې مسئلې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډېر شاته تللي او ډېر څه یې هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یوه تونز سره اوس مخامخ دی لیوی نگوانې سره، او دوی نه یوازې دا چې هیره یې راغلې ده، بې علاقه سوي هم دی له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دوی په مخکې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دوی او د کتاب ترمنځ، دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خو دا ده چې دوی زړه ماتې نیسي او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړې توګه روان کال لپاره، او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکوي ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډېر منظم نه دي. نو اوس دوی ته پکار ده چې په خپله وهڅي کې کوشش وکوي او په کور کې که لوستی څوک هغوی ته په خپله ورسي ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي، که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي په هر مضمون کې، که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي او څه اوږده شوه، دا خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې، او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه و ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا پامول یې ده چې زده کړه یوازې په معلم کې ده. که همدا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړه یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دې نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره سوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې نه وو چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره له دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسني حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نسي کولی او نه کوي، نه یې ما په تا په خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثر فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي. ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویلو زده کوي؟ شاګرد یې په لیکلو زده کوي؟ شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې د دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي.
خپل زده کوونکي څه وکړي د دې لپاره چې دوی درس په ښه ډول ووایي؟
اصلا د دغو ټولو خبرې چې ما وکړې یا بته کوي دا په پوښتنو کې نغښتې دي. پوښتنو کې معلم که شاګرد باید له ځان سوړ نه وکړي، زه څه دپاره راځم؟ زما دنده څه ده؟ ما په ژوند کې دا څه رول لري؟ زه باید کوم چې ته ورسېږم؟ اوس چیرې یم؟ سبا باید چیرې ورسېږم؟ له ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
خو به تعلیمي کال نه میاشتې و، خو اوس کېدای شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې و، څنګه کېدای شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي. ځکه دلته شاګرد مجبوره کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو، نو په یو سل اتیا ورځو کې موږ نسو رسولی. په یو سل شپاړس ورځو کې فقط سترګې پرې پټوو. مخت خبره چې ما وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده، یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنی چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. حتی یوه ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي، یوه ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي. که شاګرد له شاګرده زده کړه وکړي، په دې صورت کې انشاءالله چې په کم وخت کې ډېر درس زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړي. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالات وکړي. هم د سولې مذاکرات هلته هم اکمالات وکړي، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمامعیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په شتون کې چې دغه جملې نه داسې مومر ډله ده او نور ډلې دي، دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایاتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو فعلاً لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود تیر په سیر ناکام او مختورن شو، او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړ. او فعلاً لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې ځای په ځای کولو او ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوي؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېده چې بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي ځایونو تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله.
د ساسل خبر یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادباو یا بهرني وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایس د کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلوم وو چې د دې مرکز د آسیم عمر هم دلته وو او اوس هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي. دوی په هغه بل کال تاسو ولیدل چې یو جرمني القاعده ډله غړی هم ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه د غلط را مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدامونه کوئ؟ آیا دلته کابل لخوا نه امرونه شو چې اقدامونه کوي کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ دره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د خط تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخلو خارج کې اوس خلکو خخی او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درې صدې ویل کیږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوی او وظیفې درلودې، بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي. دا تر کومه حد درست ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریښی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي. هغه په خاطر هغه پر وړاندې کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمه بیل مقاومت پرې خودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوسټې په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په حدود 2000 2500 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړو او حمله وکړه په ولسوالی او بلاخره غوخته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي، نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطې په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نه برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لخکرګاه ته راشي؟
د لخکرګاه ته خو ان شاء الله نه دی راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوې په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپله طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا د خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ترې لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښ کړي او عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه بي.
ولی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې د هغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي هغوی دي، او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه، او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه وو چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن هم موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي، ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی، تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی، لاخوں میں قتل تسمدی. کد خدا بولم توبہ مدا، زد کد خدا بولم توبہ مدا، زد کد خدا بولم توبہ مدا، زینے قصے ستا بنیا دم ند
بھلے ون